어서 뒤로 돈벌 거니다.
احمد شبریم داسه دی رادو دا تو به جود خبرونی دا وریدون کی هر کله کو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پلی نظر دی چې د دوی حکومت غیر مستقیم ډول پر رسمیت پیژندل شوی د سیاسی چارو د کتونکو کمال ناصر وصولی نظر می هم اخیسته
په اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپل یو جنجال
دا به هم وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن خبر ورکوي چې تر دې وروسته به په کابل کې ډیپلوماټیک چارې قطر مختوري
قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د کټو څنګه څنګه پرانیزي څو خاص کنسولي خدمات وړاندې کوي
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګلاسکو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کانفرنس له پریکړو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د خلکو د ایستلو د چارو د غنډې توپ خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د تاجکستان د ولسمشر وغوښتل چې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریالانو سره د چارواکي چلند سم کړي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیاری شودلې د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نومبر لسمې څخه ټول هغه امریکایي وګړو ته چې له افغانستان د وټولو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغه ته چې وایي وټولو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي.
متحده ایالاتوی تروسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغه افغانانو په ګډون چې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا یو سلو څلور سره کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وی په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او پر روان کال کې نشتې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شری د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلی دي د مرګ د حکم حیثیت لري. میرمن هاریس په خپلو پرونیو سرګندونو کې همداراز وویل چې په افغانستان کې له یو میلیون زیات ماشومان شی د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو یې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې تنه عاملان نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. ښاغلی مجاهد ندي ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم ندي ورکړي. د سپینغر ولسوالۍ په تریلي سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین د جماعت په محراب کې ایښودل شوی و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په ننګرهار کې د راپورونو له مخې داعش ډله فعاله ده. د کرکټ نړیواله شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. سږکال د کرکټ په شل وریز نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو ویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنه کړي. د فرانس پریس ترنس راپور له مخې د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیف ال ارډیس پرون په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویلي چې د نجونو کرکټ په دوام وکړي او زیاته یې کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د بندیز نقش نشانی هم نه دی لیدلی. ښاغلی ال ایر دیس زیاته کړه په افغانستان کې له بدلون وروسته د کرکټ نړیواله شورا په منظم ډول له افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې و الایر دیس بیا وویل چې د وخت په تیریدو سره به هر څه معلوم شي. د کرکټ د نړیوال شورا رئیس همداراز وویل دا شورا به راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې په افغانستان کې د کرکټ د وضعیت په اړه یو راپور ترلاسه کړي او د هغه په اساس به غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څنګه پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په یوه لیک کې چې د اکتوبر په 9 د تاجکستان ولسمشر ته استولی لیکلی دي چې د ازادي راډیو د تاجکي څنګه له خبریالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلند او ګواښونو او همداراز د هغو خنډونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د ازادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړي دي خپل اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې هم وروسته له دې چې د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ازادي راډیو خبریالانو ته د کار د جواز د ورکولو ډډه وکړه، نو د کانګرس دوه غړیو له تاجک چارواکو په ورته لیک کې غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له هغو اندېښنو سره ژغ خبر کړی چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پارونکو اقداماتو په اړه شودلې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو جان اویویس، لی درګیان او فلورنس پارلی د خبرداري پرون په پاریس کې لخپل روسی سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې لی درګیان او پارلی سرګی لاوروف او سرګی شویګو ته ویلي چې د اوکراین په سرحد کې د خرابیدونکو وضعیت له کبله اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې ښاغلی لی درګیان او میرمن پارلی خپل روسی سیالانو ته د اوکراین په سرحد کې د پوځي فعالیتونو د شفافیت په اړه د ماسکو د شمنو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د ماسکو پر اقداماتو اندېښنه وشوه او پر اوکراین د احتمالي یرغل په اړه خبرداري ورکړ. انتونی بلنکن وویل چې د ماسکو لخوا هر یرغلي اقدام به یو جدي تیروتنه وي. د اوکراین البیدیس ترمنځ اړیکې وروسته لاغه ترینګل شول چې روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه ونیوه او د خپل خاورې برخه یې کړه. دا خبرونه او سدی راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمې ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریمه ورځ وویل نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونو د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 14 پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 20 د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره واره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا مال مطلب ہے سی کو اگا لبندہ نہ باہر اس کو ادھر ان جو زرا تھا غنم ہندوستان افغانستان سے نے درس کو ادھر کرنے کا تھا خبر اس طرح کہ چھوائے پاکستان دی واگا بندہ کلاری اجازت کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي،
خو د پرته لدی چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر پرونیو سرګندونو مخکې هم ویلي وو چې نړیوال باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې برخه کې مې د سیاسي چارو د کتونکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتله.
په اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپل یو جنجال و. جنجال دا چې د دوه د تړونو وروسته کم پټړون کې کم مسائل چې دوی د امریکایانو سره منلي وو، ځینې موارد نقص شوی دي او د افغانستان په خوانی نظام په خوانی ولسمشر هیواد په داسې یو حالت کې پریخود چې دغه مشروعیت د ولس لخوا او د نړیوالو لخوا لږ مشکله دی چې حداقل طالبانو ته په اساسي ډول په اوس وخت کې په دغه حالت کې له نړیوالو وپیژني. بنان دغه جنجال یو اوږده بحث ته ضرورت لري چې نړیوال غواړي د نړیوالو غوښتنې اول ټول شمولوي. او اوس ځینې هیوادونو نظر اورم چې دوی اوس دا وړاندیزونه کوي چې ټول شموله صحیح ده چې تاسو مثلا د ځینو اقوامو یو نیم نماینده راوستئ ده په دولت کې مزایا ورکړی ده، اما اوس درنه غواړو چې دا مسله په اصطلاح احزاب ته ځای ورکړي او د احزاب ازادۍ ته ځای ورکړي. دیموکراسي ته په یو نوع د ستاسو د طالبانو د قانون د چتر لاندې ځای ورکړي تر څو خلک ولس ځانونه آرامه احساس کړي او ولس وو په دې فکر کې سي چې دلته په افغانستان کې کوم ژوند کوو، دلته به یو مسولیت پذیره ځوابګوی دولت وي، زموږ د حقوقو څخه به دفاع کوي، هدا اقل سر به مخوندي وي. دغه هغه څه دي چې تر اوسه پورې اروپایي ټولنه او امریکا په راس کې د شک په سترګه ګوري ورته.
کمال ناصر وصولي، د طالبان حکومت څنګه ممکن ده چې په رسمیت وپیژندل شي؟ د سیاسي علومو د استاد ودیر ساپی نظر میخسته.
که د نړیوال حقوقو د نقطه نظر مسلې د په رسمیت پیژندلو ته نظر واچو، یو د دوه درې شرطونه دي. یو دا چې حاکمیت ولري مطلق، داخل کې امنیت تامینول وشي او خارجي حمله په مقابل کې د سرحداتو نه خپل دفاع کول وشي، یعنی مستقل وي، استقلال خپل وساتي. او درې مېدار چې یو تعداد نفوس چې ژوند کوي په مملکت کې هغه ټول خپل ورځنی کار ده سلای وشي په امنیت کې او په آرامي کې، او کوم وسواس او تشویش ونه لري او کار خپل نورمال صورت سره پر مخ بیول شي. اصلا دا درې عمده ټکي دي چې بیا یو دولت ته مشروعیت ورکوي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي یا حق لري په نړیوالو چې هغه پر رسمیت وپیژني. مګر په څنګ کې نننۍ نړۍ کې ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي یا پوره کولی وشي، او هغه د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ته هم په درد خوري. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي په خپل ملک کې. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی او د نارینه حقوق هم دی. دا ټول دوی باید پزای کی او ویمنی نو په دې باور کې دوی لږه کم راضی
له شغل وزیر صافی څخه په مننې لې خبرتیا وروسته به ووري چې قطر له امریکا سره موافقه کړې ده چې یو لړ ډیپلوماټیک چارې به په افغانستان کې مخته وړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې ووري یا ولولې.
قطر منلی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د دې هیواد استازي توپ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ل خپل قطري سیال سره د دې موافقه د لاسلیک په غونډه کې وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو وي او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیسي څو د امریکایانو د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او افغان وګړو ته قونسلګری خدمات وړاندې کړي. د احمد تکل پراپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو ساتونکو وي. لدې موافقه اټکل کیدای شي چې خای متحده ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکو کې نه فعالوي. خغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقه د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه او د هغو دوه موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د 13 اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته د قطر په پلازمینه دوحا کې د دې سفارت څو برخې فعال کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماټیک استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقه هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریه په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقه لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همدارس پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د استلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحده ایالاتونو ویلي دي چې تر اوسه شاوخوا یو لک څلور ویشت زره کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر خغلی بلینکن وویل لدې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د هیواد لاره د متحده ایالاتونو په وزیرو او یا له دوه څخه په چارټر یا ځنګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوې دي.
طالبان وای چې امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې عاملان نیولې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې د دې چاودنې عاملانو سره د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. شغل مجاهد نه دی ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم په دې برخه کې نه دی ورکړي، خو د یادول وړ ده چې د پوسپینغر ولسوالۍ کې او له لوی سره په ننګرهار کې داعش خراسان څنګه فعال ده او داعش خراسان څنګه تر اوسه پورې د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسؤلیت رسمن نه دی منلی. خو د طالبانو د رژیم له واکمنۍ وروسته چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ځینې چاودنې شوې دي، داعش تر ډیره وروسته مسؤلیت منلی دی. یوه ورځ وروسته، حتی په ځینو مواردو کې یوه نیمه ورځ وروسته، داعش اعلان کړی دی چې دا کار دوی کړی دی. نړیوالو چاپي خپرونو د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسله په مقالو کې څرګندې ده. دغه چاپي خبرونه ته کتنه لرو.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې ورځ چاودنی او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې یو شمېر لویدیز ورځ پاڼو مخالې خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر په ترې لیسیمه کې جامع جماعت د یوې بمې چاودنې هدف وګرځېد چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلېدل تایید شو. د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یو لویه بېلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان نې کم لاس نیسی خود دې ډلې په هر برید کې غاڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د دې چاودنې مسولیت کڅه هم د جمعې ورځې تر پایه چا ونه مانو، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریدونو کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره لدې چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځ سنی اسلام پال ډلې دي، خو فکری اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنیدو سره داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریدونو مسولیت مناله ده. ګلوب اینڈ میل ورسپانې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه تر چاودنې وروسته په خبرو شو عکسونو کې ښکاري چې جماعت د ننه خیخي ماتې دي او هر اخوا خاورو او دوړو نیولې. په مقاله کې راغلي دا په 15 نیو کې په جماعتونو باندې درې ملوي حمله وه. ګلوب اینڈ میل هغه دوه لوی بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعاګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینڈ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورسپانې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبرې آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسیدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوري وښيي. تېره اونۍ د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې دوی د داعش 600 غړي نیولې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0420 22 12 64 01 01.
اته به جو 22 دقیقې دي. تر اته مو به جو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. پرون په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی تلین وو. په دې ارتباط هم په دې پروګرام کې اوریدل شي. خو یو نړیواله مسله راخلو. د سکاټلند په ګلاسکو کې د چاپیریال پاړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسیده چې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو تر 2030 کال پورې د 1.5% تودوخه د راټیټېدو لپاره پر یو پلان خبري وکړي. دا کانفرنس د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوی وو. نور معلومات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال شاهین بنيري پوراپور کې.
دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي لکبله د وورو ایمالونه په ویل کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو لکبله د خلکو ژوند، فصلونو او کورنیو ته زیان رسیدلې دي او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ لکبله خلک بې کورې ته اړ شوي دي. د نومبر په 2 نیټا کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو لکبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکا ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه:
This is the challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ لزنده کارا خلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته جواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بدلون راوړي، داسې چې موږ خپل نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ که وغواړو نو دا کولی شو. نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس پوډومبه ونه کې د بلابلو هیوادونو لخوا د دې جمنې سرګندونه وشو چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجلو گیسونو اخراج 1.5% راکموي او د زنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د جمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه د لا ډېرې همکارۍ بیداری ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې ای پی ایس مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زریز مکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملی کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل
ډیفارېسټریشن چې په کوم لیول باندې شوی دی ناغبوس ډېر وخت غواړي چې ریهبیلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو تنظیم راشي چې هغه په خاص موضوع باندې کار نه تلل، اوس هر سړی ځي یو خدای چې اکسسبیلیټي بوته زیاته شوه. موږ وایو ویل چې دیاروګو ته سړک وښوتا او د بل طرف ته د بین جرې ته سړک وښوتو، نو د هغې یو پازیټیو آسپیکټ هم دی لکه ټوریزم به ډیولپ شي. خو نیگیټیو دا دی چې په دغې ماحول باندې د دغې وایلډ لایف باندې به ډېر زیات it was effective unless and until the wildlife department or forest department dumra authority with the milawshi jara da khpal shuru ten tulki
د یادونه وړ ده چې امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپل برخه نه ده اخیسته، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ام د هلمند ولایت لشکرګاه شهر امریکنی ولیرا ما ورازادی راډیو صدا پیغام سپتوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو څخه دایله ده چې موږ ته به ښوونځي اجازه راکړي چې موږ ښوونځي پرانیستل. نو شخص روانه شه اورېدونکو کې او شو حکومتو کې داسې حکومتونه کې چې هم ښځې زوروي هم نارینه زوروي. زه یې فهمم
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه اسد الله سره په اړیکه کې یم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختې وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نسته او خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانې خرڅوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بله خواته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هېڅ په سترګو نه لیدل کېږي، چیرې ولاړ شو، چیرې واړه وو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي، نه اوسني حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نه شو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته، کوي هم ډېر ناچیز. یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي ده، هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما غږ دې لوړ مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. سل متره یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار یا هغه به برما وهي، د هغه څخه به یو دوه انچه اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښتو کې. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره په کېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي. تکه تکه دي، ټکور ټکور دي، در به در دي. هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. اوسني طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوښتنو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي. د هغوی خپل یو گزاره په یو طریقه لا سره وړي. نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ ځغ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ ځغ واوري او دغه منطقې ته ارتفاع لرنه. او السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبر نه وړاندې کړو، د کرکټ لډګره د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د متحد عربی اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیل شي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلو به کې انګلستان ته ماتې ورکړه. استرالیا بیا په سیمی فائنل کې پاکستان اوټ کړ. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې دا لومړی ځل دی چې استرالیا او نیوزیلند پایلو به تلاره کوي. د دې جام تر پیل مخکې وړاندوینې داوي چې دا لوبي به هند وګټي، ځکه چې دا لوبي د هند په کوربه توب هم تر سره کیږي او هند ډېر پیاوړې لوبډاله لري. د کورونا وبا له عمله د لوبي له هند متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوه. وړاندوینې تر دې نړیوال جام مخکې دا هم وی چې انګلستان چې د آی سی سی د رینکینګ له مخې په شلو ورنو کې لومړی ټیم دی دا جام به وګټي خو انګلستان هم آوټ شو. وګورو چې سبا دا لوبه استرالیا ګټي که نیوزیلند. لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیاری ښودلی د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شترې د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونه یې په ننګرهار ولایت کې د سپین غر ولسوالۍ د پرونی چاودنې په ارتباط درې تنه نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي دي چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. د کرکټ نړیوال شورا وایي کسم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې بدن جنو کرکټ دوام کوي. خوایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملی اقدامات او تسترګې پلاره ده. د متحد ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو یو شمېر استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان غږ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. موسم ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. اجمل اندې مختوړي دا پروګرام په ژوندۍ بڼه پرون خپور.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو دوستانو ستړي مشهي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې هلیو چې خ او آرام او رس په ولري دا ونی موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاست د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو. دا هلمند په مرکز لشکرګاه کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره دا ولایت د طالبانو لاس ته ولوید. په دغه جګړه کې د لشکرګاه ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوښتل. همدارنګه د هلمند نوري ولسوالۍ هم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدانې وي. پرله پسې پکې جګړې نښتې وي او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لری پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یو بل مسله موږ سره دا ده چې یو کال مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تائی د په موټر کې د نخول لول شوی ماین په چاودنه کې ووشل شو او روري هغه مهال سخت ټپي شو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پړه پر طالبانو هغه وخت کې اچوله خو هغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی وو. دای دې حکومتي کړیو کار بللی و. تر اوسه پورې هم د الیاس دای کورنۍ او د هغه همکاران په ازادي راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دای چا اول وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع به هم وغږیږو چې دغلتا د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت وسنګ دی. د الیاس دای د قتل په تړاو باندې چې وسلته حکومت او ادارام بدل شوې ده څه څېړنې یا تحقیقات کیږي کنه کیږي او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. را سره په خبرونه کې ملمه د حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی. هلمند صاحب خبرونه ته ستړی مشي مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. دا راته وایي چې وس په هلمند کې ل بیا رغون نه به فایل کو په لشکرګا کې ډېر سخت جګړې وشوې. هغه وخت چې طالبانو په لشکرګا خار باندې برید وکړ، مخکې له دې نه چې دا خار ونیسي جګړه ډېره شدیده جګړه، یو لاغ خارون نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګا، او ویل کېږي چې دغلته ډېر زیانونه وخت دي دغه جګړې په ترڅ کې خار ته ودانې یو ته وضعیت راته وایي. تاسو چې خار تراغلی د خار وضعیت څنګه دی، د لشکرګا او د بیا رغونې لپاره څه پلان لري، خصوصا هغه ځایونه چې په دغه وروستیو جګړو کې نړیدلي؟
بلې، و هلمند ولایت خو د تیرو ډېرو کلونو راهیسې د جګړو میدان و، ډېرې سختې جګړې پکې وسوې، خصوصا په داخله کې مرکز لشکرګا ښار کې ډېرې سختې جګړې وسوې، د خلکو کورونه مارکیټونه کلینیکونه بمباری پر وسولې، نو هلمند ته ډېر سخت زیان ورسېدی. نو بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي، نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناسې کړي دي، خبرې کړي دي، هغو سره د کومک غوښتنه کړې ده له ځایي ادارو څخه، نو څه څه مرستې هغو سره کړي دي. بیا هم خلک هم خپل ځایونه جوړوي په اخته دي، بیا رغونې کارونه شروع دي.
بیوزلی زیاته شوې د پټول افغانستان کې، او په هلمند کې هم چې موږ کوم ریپورټونه لرو ویل چې لیوي ورځي بلې ته بیوزلی زیاتېږي، د خلکو عام ژوند څنګه دیلته؟
بیوزلی خو یوازې هلمند پسې تړاو نه لري، پټول هیواد کې بیوزلی راغلې ده. دا چې د هلمند خلک تر نورو ولایتو جنگ جګړو ډېر ځپلي دي، نو بیوزلی ستا پکې بیکاري ډېر شوې ده. نو اول سر کې ډېر اوس خلک ورسره بلد سول، نو وس وزت راول سر کنټرول دی، خلک چې څونه وخت او هغه رقم ډېر حالات خراب نه دي.
تاسو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس یې، د غلط راته دی وضعیت د فرهنګي کارونو په اړه وایي، په ځانګړې توګه په هلمند کې ځینې خصوصي رسنۍ یو کار کوي، د طالبانو پر اتاق باندې یو انتقاد دادې چې خصوصي رسنۍ تړل شوې دي، ګڼې خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوې. د تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنۍ وضعیت څنګه دی؟ د غلط هم د ځینو رادیوګانو د تړل کېدو رپورټونه ورکړل شوي.
اجمل صاحب چې موږ هلمند ته راغلي یو، هغه کومې رسنۍ چې په خوا دلته کار کوي یا خبریالان دلی وو مطبوعات په برخه کې، موږ چې راغلي یو موږ د راتګ را وروسته موږ مخکې چې تللي وو هغه تر اوسه پورې اوس هم تللي دي، رسنۍ یا خبریالان ټکیا نه دي راغلي چې دلی دي، د هغو فعالیت شوی هره ورځ خپل فعالیت کې موږ ورسره همکاري ده.
په هلمند کې څو موده مخکې د یوې تاریخي کلا د نړیدو په اړه باندې خبرې وشوې، همدارنګه په بست کې هم ځینې ستونزې دي. په بست کې هغه تاریخي سیمې چې دي د بست کلا شاوخوا، په دې ځایونو کې ځینې داسې اندېښنې شته دي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ځینو تاریخي آثارو خوندیتوب په خطر کې دی.
بلې، دغه د ګریشت ولسوالۍ د غچ کلا څو د مخ کې یو خبر سره لاس پر لاس سره سنوي ویل چې دلته د کلا نړول کېږي، رپورټونه یې خواره سره کله چې موږ دا موضوع خبرېږو سمدستي مو اقدام کړی دی، هلته چې کوم چې مخ کې کورونا جوړ کړی وای اوس کار کوي، هغه کار مو سمدستي بند کړي، هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غصبول مو په یوه ورځ په جریان کې کار د بند کړي، کارونه مو بند کړل.
هلبنده سبا د موږ خبريال چې اتمن تاسو یې لغه او کار سره باشنا وی الیاس دای، یو کال مخ کې د نومبر په 12 په هلمن کې د یو ماین په 14 کې وژل شو چې ظاهرا یو هدفي بریدو، لا غیر اورسته په هغه وخت کې چې خکیل خواوی وي دغه وخت بولو حکومت خاني حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پلا پر یو بل واچوله، تر اوسه پورې دواړو لورو د تحقیقاتو ژمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي، خو د الیاس دایی همکاران او همدارنګه کورنۍ تر اوسه پورې هم نه پوهیږي چې الیاس دایی ته څه پیښ شول، چا وواژه. تاسو راته دا ووایئ، تاسو اوس د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم یې او همدارنګه د طالبانو په استازولۍ هم راته ویلی شئ چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ده ځینې دوستان ښایي شک وکړي، څومره د طالبانو لاس کیدلی شي په دې پیښه کې،
او د تحقیقاتو په اړه چې وستاسو واکمنې دا خو یو ژورنالیست او یو خبريال څه فکر کوي چې و بتوانېږي په دې اړه باندې څوک څېړنې وکړي یا تحقیقاتو کې څو معلومه شي چې الیاس دایي چا وژه په هلمند کې
د الیاس دایي د وژل کېدو موضوع باید د غوښت له موجوده نظام څخه سوی وي ځکه هغه وخت د پیښه د ولایت او د ملي په څو متر کې سوی وي یعنی ولایت او ملي ته نږدې په څو متر کې د پیښه سوی وي باید دا وخت د نظام څخه د دوی کورنۍ خبري اعلانو ملاتړي ادارې دغه وخت نظام څخه پوښتنه کړې وای شاید چې دغه وخت د استخباراتو سره د اړیکو مسوند لرل او د هغه وخت استخباراتو قصدن داسې کارونه کول چې د مجاهدینو د بدنامولو او طالبان د بدنامولو لپاره بیا خبري اعلان او علما دا بیا او وجلې به شي دا نو لپاره پر طالبان اچول په دې خاطر چې طالبان بدنام کړي
څه فکر کوي چې وس په تاسو ونه توانیږي وس خو طالبان واکمن دي ک د خبريالانو د دفاع ټولنې ل تاسو هیله وکي او غواړي درنه چي دي الیاس دایي د قتل پاړه باندې تحقیقات وکي چېړنې وکي دا کار ممکن دی وس
کوم څوک چې موږ سره د تحقیقات او چېرلو غوښتنه وکي موږ مخه همکاري سره کو خپل دروازه پورې
هلمند صاحب تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته چې د نو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډیره جوړه نه ده
نه آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډیر زیات اړتیا ده ضرورت یې ورته نو طالبان هم ورسره جوړ ده د عام خلکو هم ورسره جوړ ده د ټولو خلکو ورسره جوړ ده او په الحال هم په هلمند کې آزاد رسنۍ شته کار کوي کارکوونکي شته د لږ موږ سره موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو که څه شي چې ضرورت وي او دې د خبريالانو سره کومک کوو هېڅ ستونزه نشته ورته او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو
مننه په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به هم وروسته وغږیږو هلمندی صاحب زبل او اتاولا افغان صاحب سره چې د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی ډیر سره وصل شوی دی مننه ته کوو سلام به ورته وایو افغان صاحب ستړي مشه خبرونه ته مخکمه ما سره بل ملما د تاسو د معلوماتو په خاطر تاسو تازه خبرونه سره یو ځای شوی حافظ راشد هلمندی دی د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس نو مخکمه ل د سره په دې باندې بحث وکړي په هلمند کې وګدمو دا جګړه شوی دا خصوصا په ورستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله دی د لشکرګاه خار چې یو ګڼ نفوسه خار دی وس دې ته ډیر زیان واړو څه فکر کوي د جګړو زیانونه څومره پراختی په هلمند کې
په ورستیو جګړو کې چې د دولت او طالبان ترمنځ کېدل خپل مالته و ما عمر زیانونه ورسېدل چې په ټول افغانستان کې د زیانونو ساری هلمند نه لري یعنی لومړی درجه ځان و هلمند ولایت ته پټول افغانستان کې رسیدلی دي او د دې ځینونو نقصان هم چې خلکو ته رسیدلی دي تر اوسه پر متاسفانه نه چا کومک سره کړی دي نه نړیوال ټولین کومک سره کړی دي او نه اوسنی امارات اسلامي د خاصه کومک سره شوی دي نو چې د ځینو کسانو نمونه باندې مشته سوي چې کوم سره ورسېدلی کیا او تر اوسه پر داسې کم ځنګړی کومک د چا سره نه دی شوی او بشری ځانم خلکو ته پکښې کوه او ستې ځاني ځانم خلکو ته وشت
مننه خغل افغان مګه دی خپل خبريال الیاس دایي دی قتل پر موضوع باندې چې د ازادي رادیو لپاره کلونه کلونه په هلمند کې کار کوو بيخي هغه وخت هلمند خلکو په شبه باندې بدل شوه وو په دې باندې هم له هلمندي صاحب سره وغږیدو د سرګندونې هماغه پخانه د طالبانو دریز دی چې وایي دوی په دې برخه کې نه یوازې دا چې خکیل نه دی بلکې دا مسولیت پر پخانه اداري یا پخانه حکومت باندې وراچي تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وایي مننه کوو تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړل چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه څه فکر کوي چې د الیاس دایي د قتل قضیه په هلمند کې ولې ونه څېړل شو او دغه خبريال چې واقعا یو یاد او خاط خبريال ولې وژل شو د څه شي قرباني شو
شهید الیاس دایي په باب باندې دومره ویلې سم چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه و دغه مرګ د ټول هلمندیانو مرګ او پاتې غم باندې ټول هلمندیان ور شریک و خدای تعالی د الیاس دایي شهادت قبول کړي
د الیا ستایج د شهادت په باب باندې فغه وخت کې ما کوم چړنه وکړه یو اندازه هغه د ژغونه مر سره دي تر اوسه پوری لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد المندی د خبره کړی د په واقعیت سره زما د معلومات پر اساس باندې د الیاس دایم مړینه په طالبانو بسې تړاو نه لري. د الیاس دایم مړینه د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خاص خصوی ده چې د مواد مخدرو چې په هغه وخت کې دلته د مواد مخدرو ډیر غله سره غونسي و ډیر مړي په هغه وخت کې د مواد مخدرو په باب وسوله. نو د یو راپور جوړاو چې د یو سوت ژغز ما سره ستوسم چې د پردې باندې راپور جوړاو هغه راپور تر ډیره بریده پوری د جوړ کړي و راټول کړي و معلومات راټول کړي و چې د معلومات د ورستر د ازادي رادیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید وایم چې زما د معلوماتو پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خواصو په شهادت ورسېدی چې په هغه کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤل چارواکي مشرکان.
تاسو دا سوای چې د هلمند د هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو؟
بله بله کاملا تاییدوم، ځکه چې ما سره هغه د رخصت چې د راپور جوړاو په دې باندې د هغه وخت د ماوین د معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې. ځینې موضوعات و چې د جنگ په وجدو کې به پیښېدل، ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و، هغوی به یو ترور کاوه یو څوک به شهادت رساوه. چون د طالبانو د دولت ترمنځ د جګړې یو غټ نوم و و دې نامه ته به سپارل.
اوس په یو پیغام واورو دی یو اوریدونکي مهربان.
کو او ټول اردوګو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایی د هلمند یو رښتینی ژاکو جنت فردوس ته ځای سي. دایی صاحب واکنه هم تر ډیره حده پورې د هلمند وګړو ته، یعنی د هلمند مظلوم خلکو آواز د نړیوالو پر رسوي. خدا دی د دایی صاحب تقریبا ډیر وخت فراسو چې دایي صاحب قاتلین نه دی پیدا سوی. د اسلامي امارات سمو دا غوښتنه ده چې دایي صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې دایي صاحب کورنۍ ته وپیژني چې بیا ټول نړۍ ته.
مننه د هلمند نو او ویل چې لیاستای دی هلمند غږ پورته کړی وي. او اوریدونکو را سره دی واتس اپ نام په تماس کې دی مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي. موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی هلمند په وضعیت حقیقو
دا ایلیا صاحب څنګه کوم له غزنی کې ډیر خسړای وو. خدای خو دې وو به چې خدای خو دې دا قاتل نه پیدا کیږي کنه پیدا کیږي او پیدا کیږي چې څوک وي.
مننه سلامت وو سي رازو حافظ راشد هلمندی صاحب ته. هلمند صاحب تاسو په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مو په غاړه دي، څومره ممکنه ده مخکې واوریدونکو هم ویل چې مخکې ما دا پوښتنه وکړه وسی واوریدونکو هم راپور تکړه چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړي. یوازې د غلط په هلمند کې د الیاس سعید قتل موضوع نه، د مخکې زین نور خبريالان هم وژل شوی دي، یعنی وس خو حکومت د تاسو دي او په اصطلاح مسول طرف دي څېړنو او تحقیقات تاسو یې چې دغه څېړنې مخته ولاړ شي د الیاس دایي دوسیه به په دالته پامنیتی دارو کې پاتې تر څو پوري حد اقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبريالانو د قاتلینو یا د اغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي، څېړنې کیږي او عدالت ته راغل کیږي.
اجمل صاحب مشهور توسو المنته چراغلی لشبات اسلامي امارات چې په شپږ کنټرول تر لاسه کړی دی. نو کارونه نور هم بیسي ډیر دي چې په ټول کارو هر څوک په کار باندې مصروف دي. نو د ایلیا صاحب د موضوع پر برابر تر اوسه موږ ته څو چا راځي نه ده کړی، څوک راته راغلي نه دي چې موږ یې پوښتنه وکړو معلومات وکړو. کله چې څوک موږ ته راشي پوښتنه وکړي چې د کورنۍ څوک چې بل څوک نو موږ بیا خامخا د دوسیه پوښتنه کوو، تحقیق کوو په امنیتي ادارو کې ګورو چې دوسیه که موجود وو پیدا کوو پر همکاري انشاءالله ورسره کوو.
عطا الله افغان، تاسو د هلمند ولایتي شورا پوخانی رئیس که څام په هلمند کې جګړو پوخام د زده کړې او پوهنې بهیر اغیزمن کړی او په ګڼو ولسوالیو کې ګرسره خونځین نه وو، ستونزوي مشکلات وو، خو
په زینو برخو کې په هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې پانتونونه و زده کړې وي خونځي و. اوس تاسو د هلمند کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې څه فکر کوئ؟
اوس خو د هلمند ولایت د تعلیمي وضعیت په باب باندې حکومت نوې راغلې دي، هغه خپل هڅه کوي د ټولو هلمندیانو غوښتنه ورڅخه ده چې باید کم مکاتب چې مخکې د شاګردانو پر مخ خلاص او هغه خو دې وسم خلاص دي، کم مکاتب چې ودانی نه درلود د ملت غوښتنه ده چې باید ودانی ورته جوړ شي، او کم د انجینرو مکاتب چې دي چې هغه هم د انجینرو پر مخ باندې خلاص شي چې څو وړه ماشومان مکتب ته مخه کې، او د امارت اسلامي څخه هم غوښتنه ده د ټول ولس چې موږ د اکثرو خلکو سره مجلسونه کړي معلوماتونه مو کړي دي چې باید د مکتبو دروازې خلاص شي. دا د مکتب دروازه چې پر موږ باندې د جنگ دروازه بندي، کچیر د مکتب دروازه تړلې او پر موږ باندې د جنگ دروازه خلاصې.
السلام علیکم، تاسو د محمد خان مبارزه هلمند سره په تماس کې یم. بعد هلمند سره یو څه پوښتنې دي. اول هلمند د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دی، موږ د اوبو د طاره ضرورتونه لرو. د بیلګې په ډول د زمیداور کانال او د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندا باید وتړسي، او بل ان سم محترم دی باید دغه شبکو ته توجه وکړي. هلمند صاحب ته به ستاسو معلومات ده چې هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په وی ولسوالۍ کې د واشه دغه په لساحو کې کار کوي. دغه شبکو باندې د اشاره یا د دوسی پښتنو ګرځونه وکړي چې دا ولې نه پاله کې موږ د سخت مشکلاتو سره مخامخ یو.
ته هلمند صاحب د زینو اوریدونکو پښتنې دی واوریدلې دي. معرف پاړه باندې راته وای، معرف په هلمند کې مخکې افغان صاحب هم یادونه وکړه د جګړو لقبل تاسو هم یادونه وکړه چې په ټول هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې هم په غنو سیمو کې خونځي تړلې و یا ودانۍ نه درلودي، مشکلات وو.
اجمل صاحب زه ټول اوریدونکو ته اول یو بار د هلمند اوسنۍ وضعیت عمومي ورته وایم چې ټول اوریدونکو د هلمند په اوسنۍ وضعیت الحمدللہ اړې چې نیولې دي جنې پر مختګونه لکه د صحت پرېښنه مخابراتي شبکو د لار خلاصونه او داسې نور. د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د ولسي خلکو او مجاهدینو د ستونزو شکایتونو او وړاندیزونو اورېدو لپاره د ولایتي ادارې لخوا یو تحصیل شوی باصلاحیت بسکدیز پلاوي لخوا د هلمند شپاڼو ولسوالۍ ته جلا جلا سفرونه شوي دي، او هلته یې د نږدې د سیمو د مشرانو او دیني عالمانو او مجاهدینو او اړوند مسلمانو سره مجلسونه ترسره کړي دي. د ولایتي ادارې لخوا د نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره بیلابیل ناستې دي، او په بیلابیلو برخو کې د هغوی همکاري اړول بسره ده. په نږدې راتلونکي کې به په عملي ډول شهیدان وشو. د بیلګې په توګه د ICRC اداره یادولای شو چې د خپلو اصولو مطابق په هلمند کې په بیلابیلو برخو لکه صحت، بندیانو، معیبینو، زراعت او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې په حاله کار کوي، او دغه کم اوریدونکي چې د مخابراتو شبکو غوښتنه وکړه نو دای موږ چې هلمند راغلي، هلمند بشپړ د اسلامي امارت تر واک لاندې راغلی دی، تر هغه وروسته په هلمند کې ټوله هغه مخابراتي شبکې بېرته فعاله شوي دي چې د تیرو کلونو کې د جنګ جګړو له امله خراب شوي وي یا بندي وي، هغه ټوله بېرته فعاله شوي دي په ولسوالۍ کې. نو تر هغه وروسته نوې شبکې چې مخابراتي شبکو چې فعالیت کړی دي په خانشین کې فعاله شوي دي، په نوزاد ولسوالۍ کې وړ مشبه فعاله شولې، دا تیره شپه چې تیره شول کجکي په ولسوالۍ کې د پانګسین شرکت لخوا یو انتن فعاله شو، دا غره کم یو او تط مخکې کوم سکلا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې دوه انتن فعاله شول. نو ان شاء الله امید دي سبا یا بل سبا په سنګین ولسوالۍ کې یو انتن یو دوه او تې مخکې فعاله شو، یو انتن به سبا یا بل سبا فعاله شي. نو د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار کوي، صرف بغران او باران د شی ولسوالۍ پاتې ده. الله ته به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې مخابراتي شبکو کار پیل شي. نو د مخابراتي شبکو
د خونځیو په اړه راته وایي، د مکتبونو وضعیت څنګه دی؟
د مکتبونو وضعیت الحمدلله مکتب اوس په حاله برابر دی. دا د هلمند مبغان سره خبرې په تایید سره هلمند ولایت کې ډېر غټ ولایت دی، یو بیا ډېرې سختې جګړې پېښې شوې دي. تر هغه وروسته تېر نظام چې و معرف په برخه کښې په ډېر سخت فساد غټ فساد هم پېښې شوی دی. د اسلامي عمارت په راتګ سره د پوهنې ریاست اړوند د ټولو هغه اجناس موجودیت ترسره شوې ده او ټول شعبات یې فعال شوي دي. هغه ښوونکي چې دندې یې په صحیح ډول نه اجرا کولې او په ژوندي توګه یې معاشات اخیستل مخه یې نیول شوې ده. کوم ښوونکي چې راتلل نه وظیفې نه ترسره کولې معاشات یې اخیستل د هغو خلکو مخه نیول شوې ده. نور د پوهنې ریاست په تشکیلاتو کښې خاص تغیرات نه دي راغلي. ټول زاړه کارکوونکي خپل پر ځایو دي خپلو دندو ته راځي. فیلحال اوس مهال په ټول هلمند کښې 80,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالیو کښې مکاتب شروع دي. حتی هغه ساحې چې مخکې د ناامنۍ له امله ماشومان د زده کړو څخه محروم وه اوس مهال په هغه ساحو کښې شپږ باب نویو مکاتب فعاله شوي دي. په ټوله هلمند کښې د نجونو مکاتب تر شپږم ټولګۍ پورې اوس مهال شروع دي، خو د نجونو د ثانوي زده کړو په برخه کښې د معارف وزارت هدایت ته منتظر یو چې هغوی به هم ډېر ژر اجازه ورکړل شي. نو د هلمند په سطحه معارف خپل کار شروع کړی دی، مشکلات نه لري. کوم چې اصول دي په هغه خپل اصولو مطابق یې کار شروع دی.
د نجونو د زده کړو په اړه باندې تاسو مخکې د هلمندي صاحب خبره واورېده، دوی ظاهرا ټول طالب چارواکو ته چې ووایي چې د نجونو مکتبونه ولې نه پرانیزئ، وایي موږ په یوه طرحه باندې کار کوو، انشاءالله زر به یې پیل کړو. خو ظاهرا موږ ګورو چې تېر درې میاشتې کېږي په بېلابېلو ولایتونو کښې د ثانوي زده کړو نجونې له زده کړو او ښوونځیو پاتې دي.
کومو کسانو چې د معارف ځمکه غصب کړې په هلمند ولایت کښې د پوهنې ریاست هغه مسؤولین د املاکو دي را وغواړي، پوښتنه دې وکړي چې د هر چا سره وه لطفاً مو غوښتنه د یو افغان په استاد چې دا دې ځینې واخلي معارف ته دې وسپاري، یا دې د خلکو په امکاناتو، یا دې دولت په خپلو امکاناتو، یا دې د بین المللي ټولنې، یا د خارجي موسساتو په همکارۍ باندې د مکتب ودانۍ جوړه شي چې څو زموږ اولادونه زده کړې وکړي. دوهم، د دې د په باب باندې کاملاً موافق یم په دې خاطر چې زموږ د پوهنې په ریاستو کښې ورته په کامل احترام سره زموږ اولادونو مکتب په کښې کښې وایه، زموږ بچیانو زموږ لورګانو درس په کښې کښې وایه، با احساسه خلکو درس ورکوه. اما یو تعداد کسان وه چې هغوی د افغانانو د نامه څخه سپي او غلط استفاده کول، هغه د شان چې هغه پروګرام چې به خارجانو را وړي هغه به وړ او لایق نه وو چې په هغه ولایت کښې د سره سوی وای. لکه څنګه چې په هلمند ولایت کښې د کرکټ مسله وه چې په مکاتبو کښې زموږ خویندو کول، متاسفانه یو تعداد احکام چې به راتله، یو تعداد پروګرامونه چې به په لاره اچول کېدل، خلک
ګوری. افغان صاحب، زه به تاسو سره فقط په دې خبره کښې یو اختلاف وکړم. په د کرکټ کوم مضمون نه و، داوطلب که چا سپورت کوو یا په ورزش کې برخه اخیستله، چې هغه اوس هم له طالبانو نه هم غوښتنه ده چې د نجونو ورزش ته د اجازه ورکړي، خو زه فکر نه کوم چې په چا باندې د جبري وه چې خامخا د کرکټ وکړي که مکتب ته ځي.
غوږ ونیسه، زموږ ولایت نړۍ دا خبرې اوري. خپله د پوهنې اوسنی رئیس صاحب چې د امارت اسلامي دلته ولاړ دی، هغه ته م مدا یم چې دا خبرې ورسره وکړم چې هغه مضمونونه وشان ده ته کښېږدم. ځینې پروګرامونه و دشان و چې په دغه د پوهنې په ریاست کښې د لیسو د مدیرانو نه وه خوښ، د امیرینو نه وه خوښ، د معاونینو نه وه خوښ، د ځینو کسانو نه وه خوښ، اما جبري وه. ځینې پروګرامونه داشان چلېدل. نو هغه د هلمند بدنامي زما د زه چې هر ځای یم، هر څوک یم، په هره کچه کښې چې یم، هغه نه وایم.
دا خو لکه کېدلی شي اوس افغان صاحب، دا خو ښه ده چې دا بس ما له هلمندي صاحب سره کړی و. دا خو کېدلی شي چې هغه شیان چې په اصطلاح له اناناتو سره مخالف دي، دا خو طالبانو ویلي، هغه دې لرې کړي، خو مکتبونه خو دې پیل کړي. اوس مثلا دا یوه ورځ چې د یوې نجلۍ د مکتب ضایع کېږي، دا خو ضایع شوه، دا خو بېرته نه راګرځي.
کاملا زه هغه خبرې ته راتلم. نو د هغو اناناتو په کتو سره چې هلته پر موږ باندې عملي کېدل، هغه رقم یې موږ نه غواړو. موږ یې نن غواړو، سر د سبا شې غواړو چې د شنبې ورځ ده، د ټولو خویندو د زده کړې مخه باید ډب نه شي، خویندې باید مکاتبو ته ولاړې شي. دغه د برنامه او طرحه چې جوړېږي دا باید هر ډول ژر چې جوړېږي اصولو چپاټې دوی ته معلومېږي. د اسلام په اصولو کښې موږ زده کړه غواړو، اتمي یې غواړو، سبا یې غواړو، کال بعد یې غواړو، لس کاله بعد یې غواړو. اما دغه شان نه لکه مخکې چې په بعضې ځایو کښې کېدل، زموږ بعضو خویندو مکتبونه پرېښول،
حافظ راشد هلمند په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی او اتاولا افغان صاحب د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی. له دواړو مننه کوو. کور مو ودان لا غوریدونکو مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ټلیفون لاله لري برخه واخیسته.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبدر نه خوشم چې ګډون نه پښک کا
پانی پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.